امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو محترم اوریدونکو، السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن ده. نن د یک شنبه ورځ ده او د جزا شپږشتمه ده. د امریکا غږ د پښتو لومړی سرانۍ پښتو خپرونه اوري. د دې ساعت خبرونه ویان سید سلیمان شاه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د عمان په خلیج او د هرمز له تنګي سره نږدې د خامو د تیلو پر څو ټانکرونو باندې د حملو پلا د ایران په غاړه واچوله، خو په عین وخت کې ایران ته د مذاکراتو وړاندیز هم وکړ. ټرمپ د شنبې پر ورځ ویل هیله لري چې د ایران په خلاف به د امریکا د پوځي طاقت د استعمال تهدیدونه هغه هیواد اړ باسي چې له متحده ایالاتو سره خبرو ته غاړه کیږدي. ټرمپ دا خبره په داسې حال کې کړې چې پینټاګن لګیا دی د هرمز د ستراتیژیکي تنګي په شاوخوا کې خپل نظامي طاقت پیاوړی کوي. واشنگتن اصلاً غواړي بې له دې نه چې له ایران سره په یوه قیمتي جنگ کې ښکیل شي خپل عربي انډیوالان ډاډه وساتي. په داسې حال کې چې د امریکا او ایران ترمنځ تشنج زیات شوی دی، سعودي عربستان د شنبې په ورځ د فارس په خلیج کې د خامو تیلو د انتقالولو د آبي لارو او د ټانکرونو د امنیت د ساتلو په خاطر په سمدستي توګه د اقداماتو غوښتنه وکړه. په عین وخت کې د سعودي ولایت او د دفاع وزیر شاهزاده محمد بن سلمان نن د یک شنبې په ورځ د شرق الاوسط عربي ژبې ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې سعودیان په سیمه کې جنگ نه غواړي، خو که ګټې له خطر سره مخامخ شي د پوځي اقدام نه به هرګز ډډه ونه کړي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شنبې په ورځ تور ولګو چې دوه اونۍ مخکې په کابل کې په یو ځانمرګ برید کې د ایران لاسو. په دغه برید کې چې د ناټو د ځواکونو د یو پوځي موټر سره نږدې شوی وو، څلور ملکي وګړي وژل شوي وو او څلور تنه امریکایي عسکر ټپیان شوي وو. د دغه برید مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی وو. پامپیو وویل چې د تیلو په ټانکرونو باندې په حملو په بغداد کې د امریکا د سفارت سره نږدې په یوه دانه کې د یو راکټ د لګېدو او د سعودي عربستان د ابهب هوایي ډګر باندې د توغندیو په بریدونو کې د ایران لاسو. خو په کابل کې د ایران سفارت د پامپیو لخوا لګول شوي تورونه بیا ساسا بللی دي. د یمن حوثیانو بیا د سعودي عربستان پر دوو هوایي ډګرونو باندې د بې پیلوټه ډرونو په وسیله حملې کړي. د حوثیانو د المسیره تلویزیون د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د سعودي په جنوب کې واقع د ابها او جیزان د هوایي ډګرونو استقامات په بشپړ توګه تباه شوي دي. د شنبې په ورځ د سومالیا په پایتخت مقدیشو کې د موټر بم په دوو چاودنو کې 11 کسان وژل شوي دي او 15 کسه زخمیان دي. د ایپی خبری اژانس د رپورټ له مخې د الشباب وسلوالو جنګیالو چې ګمان کېږي د القاعدې سره اړیکې لري د پرنیو چاودنو مسؤلیت قبول کړی. د پولیس قماندان جنرال بشیر عبد محمد خبریالانو ته وویل چې لومړۍ چاودنه د جمهوري ریاست د معنی سره څیرمه د امنیتي پوستې مخې ته وشوه. د افریقا لپاره د امریکا د خارجه وزارت یو لوړپوړي ډیپلوماتې میرمن تیبور نیګي د شنبې په ورځ غوښتنه وکړه چې د جون په درېمه په خرطوم کې د سوډان د پوځ د قرارګاه مخې ته د واکمنې پوځي شورا پر مخالفانو باندې د امنیتي ځواکونو له تشدد نه ډکې خونړۍ حملې په اړه دې آزاد او د اعتبار وړ تحقیقات وشي. له سلو نه زیات کسان وژل شوي دي او یو زیات شمېر مړي د نیل له دریاب نه راوستل شو. پوځیانو یوازې د 16 کسانو په وژلو اعتراف کړی، ویلي دي چې تحقیقات یې پیل کړي. پوځیانو د سوډان د معزول شوي جمهور رئیس عمر حسن البشیر د 30 کلنې مطلق العنان دورې په پای کې قدرت ونیو. دغې امریکایي ډیپلوماتانې سوډان ته له دوه ورځني سفر وروسته د ایتوپیا په پایتخت آدیس ابابا کې له ژورنالیستانو سره خبرې کولې. هغې د سوډان پوځیانو د قدرت له نیولو وروسته د مخالفانو په ټکولو، قتلولو، د ښځو په بې ابرو کولو او د خلکو د شتمنیو په لوټولو تورن کړل. همداشان د سوډان دولتي مدعی العموم الولید محمود د شنبې په ورځ د ملکیانو د وژلو په باب د نړیوالو تحقیقاتو په خاطر د یوه کمیسیون د جوړېدو مفکوره رد کړه. هغه تور ولګو چې ځینې بهرني ډیپلوماتان د سوډان بیا بیا ټوټه کولو لپاره د توطیو او سازشونو په جوړولو اخته دي. د شنبې په ورځ له استانبول نه خرطوم ته د ترکیې یوه 238 ډوله بوئنګ جیټ الوتکې له پرواز نه څو شېبې وروسته یو 35 کلن سوډانۍ چا سبانی شو د نفس تنګۍ شکایت یې کوو یا ناڅاپه راپورته شو او په چغلو وهلو یې پیل وکړو. د اکسیجن د ماسک بکسه یې ماته کړه او غوښتل یې چې کاک پیټ ته ننوځي، خو خلکو ونیو. الوتکه بیرته استانبول ته وګرځېده. دا د دې سره خبرونه چې کاس د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به راسو دې رپورټ ته چې د امریکا د متحده ایالاتو یو شمېر سناتوران د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د افغان میرمنو په رغنده رول ټینګار کوي. د سنا د مجلس په غونډه کې د سولې له روانو هڅو هرکلی سوی، خو په دغه بهیر کې د میرمنو شمولیت مهم بلل سوی دی. نور حال په رپورټ کې واوري.
په هغه استماعي غونډه کې چې د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو په کمیټه کې جوړه شوې وه، یو شمېر سناتورانو د افغانستان د سولې په روانو خبرو اترو کې د افغان میرمنو په ګډون ټینګار وکړ.
دا یو باثباته افغانستان لپاره د افغان میرمنو توانمندي ډیره مهمه ده. ستاسې 50% نفوس د سولې له پروسې پاتې شوی دی، او د رهبریت او مشري په برخه کې د دوی مهمه ونډه نه ده اخیستل شوې، چې دا د ناکامۍ په معنا ده. میرمنې د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري، او باید په امنیت او اوږدمهاله سوله کې فعال حضور ولري.
سناتور بن کاردن وویل که د نړۍ په مختلفو برخو کې د مشکلاتو او ننګونو د هواري غوښتنه وي، نو باید میرمنې په اړوندو پروسو کې حضور ولري.
موږ په افغانستان کې د سولې پروسې لپاره هڅه کوو، خو تر اوسه په دې نه یو توانېدلي چې په دې پروسه کې په فعاله توګه میرمنې دخیل کړو. او که موږ په هغه هیواد کې د سولې د راوستو غوښتونکي یو، موږ باید ډېر څه وکړو چې د ډېره وخته راهیسې زموږ هڅو نتیجه نه ده ورکړې.
سناتوري شاهین وویل دا امریکا ته ښه موقع ده چې د سولې په هر ډول خبرو کې د میرمنو د ګډون لپاره هڅه وکړي.
کمو وګورو چې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته موږ په افغانستان کې څه کړي، او زموږ او ناټو تعهد څه دی؟ یو تر ټولو مهم کار مو د ښځو د وړتیاو لوړول دي، او اوس داسې یو فرصت او موقع لرو چې افغانستان سره کار وکړو چې متيقن شو میرمنې د هغه هیواد مهمه برخه ده.
په دې استماعي غونډه کې چې د امریکا د سولې انستیتیوت څخه میرمن پلوشې کاکړ هم ګډون کړی و، د افغان میرمنو د ظرفیتونو او د دوی په وړاندې د شته ننګونو په اړه سناتورانو ته معلومات ورکړل.
نو مهمترین خبره دا ده چې د ښځو ونډه باید د سولې په پروسې کې، او د ښځو ونډه یعنی هغه کامیابي ترلاسه کیږي که د ښځو ونډه په دې سولې پروسې کې.
د امریکا سناتورانو وویل څیړنو ښودلې د سولې په هغو پروسو کې چې میرمنو ګډون کړی، حد اقل تر 15 کلونو پورې پاتې شوي دي. په سوله او امنیت کې د میرمنو د ونډې په اړه د متحده ایالاتونو ستراتیژي چې تېره اونۍ وړاندې شوې، نه یوازې په امریکا بلکې په ټوله نړۍ کې له حکومتولۍ څخه نیولې بیا د سولې په هر ډول خبرو، مدني فعالیتونو، د دوی د وړتیاو په لوړېدو ټینګار کوي. د همدې ستراتیژۍ د عملي کېدو په څرنګوالي په سنا مجلس کې بحث وشو.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، یوې سرچینې امریکا ژغ ته ویلي چې په قطر کې به د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني غونډه د جولای د میاشتې په 10 او 8 نیټه ترسره سي. د جولای تر دغې بین الافغاني غونډې وروست مخکې به د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد به هم له طالبانو سره 10 ځل مذاکرات وکړي. د بلې خوا جمهور رئیس اشرف غني د سولې لپاره د شانګهای په کنفرانس کې سیمه ییزه اجماع غوښتې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
د قطر پلازمینه به تر راتلونکي وی میاشتې د افغانستان د سولې په تړاو د دوو غونډو کوربه وي. یو هم د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د 10 پړاو مذاکراتو، او دوهمه هم د بین الافغاني ناستې. یوې سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د 10 ځل مذاکراتو وروسته د طالبانو او نورو سیاسینو ترمنځ به بین الافغاني ناسته ښایي د جولای په 10 او 8 نیټه وشي. ژورنالیست اسد وحیدی چې د سولې خبرې تعقیبوي وایي لا هم طالبان د افغان حکومت د استازو له حضور سره مخالف دي.
نومړی به چې پراتلونکو څو ورځو کې خلیلزاد قطر ته ورځي، د خلیلزاد او طالبان ترمنځ به د خبرو 10 پړاو پیلېږي. له دې پړاو وروسته به د جولای له 10 تر 12 پورې په دغه ورځو کې لویه بین الافغاني غونډه کیږي، او دغه غونډې ته به له افغانستان او د نړۍ نورو هیوادونو افغانان ورځي او له طالبانو سره به خپل نظر شریکوي. دغه غونډه په قطر کې کیږي، خو ټولې چارې د جرمني لخوا سمبالیږي، او هر څه به د جرمنیانو په اداره او مدیریت مخ کې ځي.
د مسکو د ناسې په تعقیب په پام کې و چې د اپریل په میاشت کې د قطر بین الافغاني ناسته وشي، خو طالبانو د افغان حکومت د اوږد دست له امله دا ناسته ونه منله. طالبان او افغان سیاسیون بیا د مسکو په دوهمه غونډه کې د مې په میاشت کې سره کېناستل. زلمی خلیزاد له هم په افغانستان کې دی او د ناروی له استازي سره په کتنه کې ویلي چې ناروی هم د افغانستان د مذاکراتو په اړه تخصص لري. بین الافغاني مذاکرات د ناروی له ملاتړ هم ګټه اخیستلی شي. بل لور ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د قرغیزستان په بشکک کې د شانګهای غړو هیوادونو په ناست کې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمه ییز اجماع غوښتنه کړې ده.
موږ فکر کوو چې د امریکا تعهد یو سیاسي جوړجاړي ته د اعتبار وړ ده. موږ په ښه ډول د نړیوال اجماع په رامنځته کولو کې همغږي کوو.
ځینې څېړونکي سیمه ییز اجماع اړینه بولي.
د ولسمشر خبرې د شانګهای په کنفرانس کې د سیمه ییز اجماع په تړاو دا معنی درلودلی چې تر څو د افغانستان سولې مسله د سیمه ییز بود په درشل کې حل شي.
دغه ملکونه اړیکې لري، ارتباطات لري، مختلف سیاسی قوتونو سره په داخل د افغانستان کې همداسې په طالبانو باندې اغیزې لري. دغه له خاطره دا اجماع کمی سراسي زموږ د بهیر د سولې به ډیر ګړندی شي.
له وروستیو څو میاشتو راهیسې د افغانستان د سولې لپاره هڅې زیاتې شوې، خو هم افغانان تمه لري چې د سولې دا هڅې ډیر ژر یوې ډاډمنې بریا ته ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي کنړیوال قدرتونه د 2015 کال د اټومي تړون سره مرسته ونه کړي، تهران به هم د خپلې پریکړې سره همکاري کم کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ تاوتریخوالی یو ځل بیا د عمان په خلیج کې پر دوه ټانکرو د بریدونو وروسته زور اخیستی دی. د دې رپورټ تفصیل ګالیا رڼا نورسانی درکوي.
وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو ایران د پنج شنبه په ورځ د عمان په خلیج کې د تیلو د دوه ټانکرو په بریدونو تورن کړ، د ایران ولسمشر حسن روحانی د شنبه په ورځ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون څخه د واشنگتن د وتلو پریکړې ته په اشاره سره وویل چې د اټومي تړون لاسلیکونکي مثبت ګامونه وانخلي، ایران به هم خپل همکاري کمی کړي.
واضح ده چې ایران شي کولای په ورخیز توګه د غتړون ته متحد پاتې شي. حتمی ده چې باید د تړون ټول خواوې په عملی کولو کې ونډه واخلي.
تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانن د دې ستونزې د حل لپاره د یو نړیوال موافقه غوښتنه وکړه.
مونږ په منځنی خریدس کې د یو نړیوال حالات وضعیت لرو. دا یوازې د متحده ایالاتو مسأله نه ده. زما او د سفیر جان بولټن او د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو تمرکز د دې نړیوال ستونزې لپاره د نړیوال موافقې جوړول دي.
پاتریک شانن زیاته کړه چې د واشنگتن مخداده چې د متحده ایالاتو پوځي قمندانان په سیمه کې د خپل ماموریت لپاره لازم سرچینی او ملاتړ ولري. د امریکایي پوز مرکزی قومندانې د یوې ویډیو په خبرولو سره ویلي چې دغه چاودنه د چسپکی ماین له عمله رامنځته شوې ده. په دغه ویډیو کې لیدل کېږي چې د ایران د سپای پاسداران پوز کښتۍ د تیلو انتقالونکو یادو ټانکرونو ته په نږدې کېدو سره له یادو بیړیو څخه د یو شي د بیلولو هڅه کوي. په امریکا کې منتقدین په دې باور دي چې که د ایران لخوا دا کړنې ادامه پیدا کړي، نو ممکن د امریکا لخوا پر ایران فشار به نور هم زیات شي.
زه فکر کوم چې متحده ایالات لیوالتیا لري چې دا موضوع د مخامخ پوځي جګړې تر سرحده ونه رسیږي، خو هر څومره چې داسې پیښې کېږي د نفتو نړیوال بازارونه د ایران د کړنو له امله بې ثباته او تهدید کېږي. نو له همدې امله زه فکر کوم چې پر ایران باندې د امریکا لخوا د مجازاتو د زیاتوالي امکان شته.
په تیرو څو میاشتو کې د فارس په خلیج کې پر ځینو تیل لیږدونکو ټانکرو بریدونه شوي دي. امریکا او ځینې عرب هیوادونه ایران تورنوي چې دا بریدونه کړي دي، خو ایران دا ټول تورونه ردوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 0.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
افغانستان او ایران د هلمند د سند اوبو د تړون پر عمل کولو موافقه کړې ده. د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي چې دواړو خواوو د دې تړون د عملی کولو لپاره پر یوې طرحې موافقه کړې ده. په دې باره کې پام وکړئ د ممتاز بهیر رپورټ ته.
کابل او تهران د هلمند اوبو پر سر له اوږدو بحثونو وروسته توافق کړی چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1950 کال کې د هلمند اوبو د ویش په اړه د ترسره شوي تړون د عملي کولو لپاره زمینه برابره کړي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې د هلمند سیند د اوبو د ویش تړون د عملي کولو پر سر له ایراني لوري سره له شلو غونډو وروسته دواړه خواوې تیرونې په کابل کې پر یوې طرحې توافق ته رسیدلې دي. د اوبو د مدیریت په برخه کې دغه وزارت سلاکار سلطان محمود محمودی امریکا غ غشناته ول په دې طرحه کې دواړو خواو منل چې افغانستان د هلمند پر سیند او بود اندازه کولو دزګه ولګوي او ایران دغه سیند له اوبو څخه په ناقانونه توګه استفاده بند کړي. خاغلی محمودی زیاته کړه د دې مسلې لپاره موږ شپږ میاشتې وخت ټاکلی دی چې په دې موده کې د مکلفیتونه ترسره شي ترڅو د هلمند معاهده بشپړ تطبیق ته زمينه برابر شي او همداشان دغه سیند له اوبو څخه دواړو هیوادونو ته د عادلانه او منصفانه استفاده نه برابر شي او اوباد دواړو هیوادونو ترمنځ تقابل پر ځای د همکارۍ او د پراختیا سبب شي. د همدې لپاره موږ د دې مسلې په اړه په یو میکانیزم توافق کړی دی. د اوبو برېښنا وزارت سلاکار وویل چې افغانستان د هلمند سیند د اوبو د اندازه کولو د دزګا لګولو ته بشپړ چمتووالی لري او تمه یې خوده چې ایران هم د دغه موافقه لمخې په دې برخه کې پر خپل ژمنو عمل وکړي. د خاغلی محمودی پر وینا د موعدې لمخې ایران په دریو برخو کې د هلمند له اوبو څخه د استفادې اجازه لري خو اوس مهال دغه هیواد په شاوخوا سلو سیمو کې دغه سین له اوبو څخه ګټه اخلي. ایرانی رسنیو هم دغه هیواد د برېښنا وزارت د چارواکو له قوله لیکلي چې دواړه خواوې تیرونې په کابل کې د هلمند پر سیند د اوبو د اندازه کولو د دزګا د لګولو پر سر موافقه تر رسیدلې دي. د اوبو د چارو کارپوهان وایي چې په اوسنی وضعیت کې د هلمند د اوبو پر سر د کابل او تهران ترمنځ د 1950 کال د تړون تطبیق د افغانستان په ګټه دی. د اوبو برېښنا وزارت پخوانی مرستیال عبدالبصیر عظیمی امریکا غږ آشنا ته وویل
به مراتب ایران سهم آب زیاتر دریا
ایران سو برابر زیات اوبه ترلاسه کوي ځکه چې په افغانستان کې بندونه بشپړ شوي نه دي لکه د کمال خان بند. اوبه د ایران په لور روان دي او ایران هر کال د 1.5 میلیون متر مکعب څخه سو برابر زیات اوبه لاسته راوړي او که موعده تطبیق شي دا د افغانستان په ګټه ده. کابل او تهران د هلمند اوبو د ویش پر سر د 1950 کال په ورستیو کې د پخوانی صدر اعظم موسی شفیق په وخت کې معاهده لاسلیک کړي چې لمخې به افغانستان په هغه صورت کې ایران ته هر کال 1.5 میلیون متر مکعب اوبو ورکوي چې په دغه سین کې د اوبو کچه 15.6 میلیارد متر مکعب ته ورسیږي. افغان حکومت وایي سره لدې چې اوس د هلمند سین د اوبو کچه راټیټه شوې له دغه اندازې سو برابر زیات اوبو هر کال ایران ته بهیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1269 اف ام 3.15
او د همڅو نړیوال رپورټونه. د برتانیې یوې معتبرې ورځپاڼې په دې هفته کې رپورټ ورکړی و هغه کسان چې ګمان کیږي د ایران د حکومت سره ارتباط لري ونیول سول چې د لندن په شاوخوا کې چاودیدونکي مواد ذخیره کول. خبریال سیروان کاجو په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
د لندن پولیسو په 2015 کال کې په څلور هغو کورونو باندې حمله وکړه چې د لبنان د افراطي ډلې حزب الله سره ارتباط درلود او په زرګونو د یخ بنډلونه یې پیدا کړل چې د المونیم ناترېت نه ډک او د ډلې تلګرام ورځپاڼې په قول دا یوه کیمیاوي ماده ده چې په بمونو کې ورنه کار اخیستلی کیږي. په داسې حال کې چې د برتانیا حکومت د دغه رپورټ په باره کې عکس العمل نه دی ښودلی او څارونکي په دې عقیده دي چې څلور کاله پخوا د دغو موادو پیدا کول دا د ایران نور شواهد دي چې د نیابتي ډلو له لارې ایران نړیوال مشتریان پیدا کوي. د منځنۍ ختی څارونکی کیل اورټون چې مرکز یې په لندن کې دی وویل داسې ښکاري چې د 2015 کال توطیه د هغه وخت نه راپه دې خوا چې د ایران اسلامي جمهوریت منځته راغلی دی د دغه جمهوریت د مفکورې او عمل سره ارتباط لري. د ایران اسپای انقلاب یوه قوي نظامي څانګه ده چې په درس منځنۍ ختیځ کې عسکر ځای په ځای کړي دي او تور پرې لګول کیږي چې په لویدیځو هیوادونو کې حملو ته لمن وهي. اورتون امریکا غږ ته وویل آی آر جی سی یا د ایران د استخباراتو وزارت د تیر کال په اوږدو کې په اروپا کې د شپږو تروریستي توطیو او قتلونو کوشش کړی دی اروپایی چارواکی وای ایران په دې تازه کلونو کې د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې د ایرانی ناراضیانو په خلاف د قتلونو مسؤول دی. اروپایی اتحاد د روان کال په سر کې د ایران په خلاف یو لړ اقتصادي بندیزونه لګولي دي ځکه چې په دغو اعمالو کې دخیل و. له هغه وخت نه را په دې خوا د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اتومي موافقې نه ایران وتلی دی چې په 2018 کال کې د تهران اتومي پروګرام محدوده شوی دی او امریکا هم د ایران حکومت مخ په زیاتېدونکې توګه هدف ګرځولی دی او په نیابتي قواوو باندې اقتصادي بندیزونه لګولي دي. آی آر جی سی د یو خارجي تورستي سازمان په حیث په لیست کې شامل کړی وو او وایي دغه ډله د دولتي چم د ولسیلي په حیث د تروریزم په تمویل او پیاوړتیا کې برخه اخلي. امریکا حزب الله د یوې تورستي ډلې په حیث معرفي کړې ده او د ایران د یوې نیابتي ډلې په حیث خدمت کوي او په یو شمیر لویدیځو ملکونو کې په توطیهګانو او حملو کې لاس درلود. دغه ډله چې د ایران ملاتړ ورسره دی په جنایي فعالیتونو کې لاس لري او د جنوبي امریکا په یو شمیر هیوادونو کې د مخدره موادو او انساني قاچاق کې لاس هم لري. د اوکلاهوما په پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز او مدیر جوشوا لاندیس سوای په برتانیا کې د حزب الله د فعالانو حضور لندن او په دغه هیواد کې نورو مهمو ښارونو ته ګواښ مخامخ کوي. د امریکا غږ ته وویل حقیقت دا د حزب الله په لندن کې چاودېدونکي مواد ذخیره کوي. له دې نه داسې نښې نښانې څرګندېږي چې دا یو ډیر سخت سر نظامي سازمان دی. په لندن کې د تاوان اړولو توان لري. په واشنگتن کې د ایراني چارو څارونکی رسول نفیسی امریکا غږ ته وویل آی آر جی سی ماموران اکثره وخت دا خبره کوي چې دغه قواوې د امریکا یا بل هر هیواد د ګټو په خلاف حملې کولی شي. مګر په لندن کې د ایران د سفارت نطاق د تلګراف ورځپاڼې ته وویلې ایران تل هر ډول تروریزم او افراطیت رد کړی دی او د دې خپل بې ګناه خلک د تروریزم قرباني دي او په مقدمه جبهه کې د دغې بشري فدیدې سره په جګړه اخته دی. د ایران مامور زیاته کړه چې د نامعلومې منبع د ادعا له مخې هر هغه کوشش چې ایران ته د تروریزم سره ارتباط ورکوي په بشپړ ډول یې ردوي. څارونکي لاندیس وویل اوس داسې ښکاري چې د دغې پیښې څرګندول په لندن کې د هغه ګرم بحث سره ارتباط پیدا کوي چې د ایران په مقابل کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د زیات فشار پورې اړه لري.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ننګرهار په هغو یوولسو ولسوالیو کې چې په تیرو کلونو کې پکې کوکنار کرل کېدل سږ کال ډېر کروندګرو هندوانې کرلې دي. کروندګر وایي حاصلات یې ښه بازار نه لري او په کمه بیه اخیستل کېږي. ذبیح الله غازی په دې باره کې رپورټ رالېږلی.
سږ کال د ننګرهار په یولسو ولسوالیو کې په پراخه کچه هندوانې کرل شوي. چارواکي وایي د تیرو کلونو په پرتله په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. تر ډیره بزګرو په هغو ځمکو هندوانې کرلې چې په خوا یې پې د کوکنارو کښت کاوه. د کرنې اداره وایي په 6000 هکټار ځمکه کرل شوې هندوانې به تر 30000 میټریک ټنه ډیر حاصل ورکړي.
د هندوانو تولید په یولسو ولسوالیو کې د موږ د هندوانو تولید شته. تیر کال د موږ هندوانو تولید شاوخوا 30000 هکټار په ځمکه باندې هندوانې کرل شوې چې سږ کال ان شاء الله تعالی تر کوم معلوماته کوم راپورونه چې موږ درو شاوخوا 6000 هکټار په ځمکه باندې هندوانې کرل شوې دي.
کاروانګر وایي د سګنی کال حاصل د تیر په پرتله ښه دی خو د مارکیټ نشتونه او ټیټو نرخونو له کبله له زیان سره مخ دي. دوی وایي که څه هم حکومت ورسره د کوکنارو په بدل کې د مرستو ژمنه کړې وه خو په سمه توګه نه ده عملي کړې.
هندوانې خو خیر دي بد نه دي خو بس نرخونه یې نشته. نرخونه دغه شان نرخونه دي چې بس څوک د بنه 3000 او 3500 روپۍ دغه څو ځکې ازم بس حکومت هم دا خواهش دی چې موږ سره کومک وکړي نه کوکنار کرو نه بل دغه شی کرو.
او موږ ته بیخي دغه فصلونه چې دي په تاوان روان دي. مارکیټ نه لري دواړه کرلې مخکې به کوکنار کرل هغې به یو شی کاوه اوس دا بیخي یو شی هم نه کوي.
د کرنې ریاست مسولین وایي د بزګرانو سره یو اندازه مرستې کړي او کرنیزو حاصلاتو ته د بازار موندلې لپاره به د نورو ادارو سره په ګډه نور کارم وکړي.
کروندګر به د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ وي. د بازار موندنې په حق له به دومره وایم چې نه یوازې د کرنې مالدارۍ وزارت چې د تولید مسؤلیت په غاړه لري، د بازار موندنې په حق له ممکن ده چې نور اړوند ادارات چې خاصتا د سوداګرۍ د وزارت ته په دې کې دخیل وي او کیدلی شي چې د دې لپاره لازم تدابیر د دولت په کچه نیول شي.
چارواکي وایي په ننګرهار کې سږنی کال د کوکنارو کچه د تیر په پرتله له نمایي ډېره راکمه شوې ده. تیر کال په دغه ولایت کې په 10,000 هکټار ځمکه د کوکنارو کر شوې وه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 12.6 FM 100.15.
دا د امریکا ژغ آشنا راډیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان استراري غونډې پریکړه وکړه چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د ایبولا ناروغي د عامې روغتیا داسې استراري حالت ګڼل کیږي چې د بین المللي اندېښنې وړ دی، لیکن د متخصصینو کمیټې خبرداری ورکړی دی چې د بودیجې کمښت د دغه مرګانی وایروس مخنیوی د خنډونو سره مخامخ کوي. خبریالی لیزا شلاین په جنیو کې د WHO له دفتر څخه دا راپور لیږلې دی.
د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د ایبولا له ناروغۍ نه 1400 تنه مړه شوي دي او دغه مرګانی ناروغۍ په څه باندې 2100 تنه باندې تاثیر کړی دی. جنگ ځپل شمالي کې وو ولایت د دغه ناروغۍ له نظره د لویدیځ افریقا نه وروسته چې دغه ناروغي په کې په 2014 کال کې خپره شو وه او 1300 تنه ورنه مړه شوي وو په دوهم کتار کې راځي. د ایبولا ویروس په دې وروستیو وختو کې په ګاونډي یوګانډا کې خپور شوی دی او 2 تنه ورنه مړه شوي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان وهڅوه چې د متخصصانو یو غونډه جوړه کړي چې اوسنۍ وضع او په مخ کې پرتې ستونزې له سره ارزیابي کړي، لیکن د دغه ویرونکي شمیر او د مبهمې درنما باوجود د استراري کمیټې د رئیس مرستیال بن اویتسلاند نوای دغه کمیټه موافقه لري چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت او سیمه کې د دغه ناروغۍ خپرېدل د روغتیا یو استراري حالت دی، مګر له سیمې نه بهر هیوادونو ته ډیر کم خطر مخامخ کوي. د په واقعیت کې خبرداري ورکوي چې د کانګو دیموکراتیک جمهوریت لپاره جدي عواقب لري چې د دغه ناروغي خپرېدل بین المللي اضطراري حالات اعلان کړي. او تسلاند خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
وی ریسک ټو سی ریسټریکشنز اون ټراول اند ټریډ، وی ریسک ټو سی ایرلاینز سټاپینګ دیر فلایټس ټو دی ایریا، اند وی اولسو ریسک بورډر کلوزرز اور restrictive measures at border that could severely
منګ په سفر او تجارت باندې بندیز لګول خطر ګڼو او منګ هغه لته کې خطر ګڼو چې د غسیم تخپل پروازونه بند کړي او منګ د سرحدونو تړل هم خطر بولو، یا په سرحد کې نور اقدامات چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې اقتصاد ته جدي تاوان رسول شي. او تسلاند وایي دغه کمیټې پریکړه وکړه چې کومه ګټه کوي مګر په دې سره ډېر څه له لاسه ورکوي چې اعلان یې وکړي د دغې ناروغۍ خپرېدل د عامې روغتیا داسې اضطراري حالات دی چې بین المللي اندېښنه پیدا کوي. دی وایي ډېره جدي موضوع چې د ایبولا عملیات ورسره مخامخ کېږي هغه د بین المللي مرستې نه موجودیت دی. د WHO او متاثره شو هیوادونو ته بودیجه او هغه منابع نه دي رسیدلي چې د دغه وبا د ختمولو لپاره ضرور دي. د خبرداري ورکو په یوګانډا او نورو هغو هیوادونو کې چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت سره ګاونډیان دي د بودیجې نه موجودیت د تیري نیولو کوښښونه د خنډونو سره مخامخ کوي او د خبرداري ورکو چې د دغه ویروس خپرېدل دوی ته زیات تاوان رسوي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسې د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.